Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د آزادی رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض 1409 نیوی د قوس دوهمه او د میلادي 2000 د نومبر 22 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د دولت او طالبانو لپلاو سره خبرې کړي. دا چې څه ویلي وروسته به یې واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی د امریکا باندنیو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکچي پلاوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تیر شپې په کتنه کې د دولت مرکچي پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقه خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو، پرون په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره هم وکتل. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد آزادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې دا پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله. دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوې دي. په کابل کې د موبایلو د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوې شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللې دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډیره کمې شوې خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل شار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوب له واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د والی ویان جیلانی فرهاد آزادي راډیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لوی لاره پر یوه سراچه ډوله موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډوله موټر د خطرونو له کبله درې ملکي هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته همدار از ویلی ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی بو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي پاره څه نه دی ویلی. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکونکو د وژنې د شی څېړنې لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. دغه بانک درې کارکونکي چې د طلوع تلویزیون پخوانی ویاند یا ماسیا واش هم پکې شامل وو د لړم یا اقرب په 12 په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شول. د یا ماسیا واش پلار شکایت کړی وو که د زوی د وژنې دوسیه یې ونه څېړل شي د هاګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه که ویلی افغانستان بانک له کشفیه و امنیتی ارگانونو سره د هغه موټر چې چاودنه وربانی شوی د جی پی ایس معلومات د بانک د امنیتی کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا وباله کبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانسته. شاه سلمان په ریاست کې د دوه ورځنی سرمشیزي په پرانستون کې وینا کې ژمنه وکړه دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جی شل له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کورونا وایرس په نړۍ کې تر 1,300,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جی شل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 15% برخه او د نړیوال تجارت په څلورو کې دریمه برخه جوړوي. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د بوسیا د سولې موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل کولو غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دې په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سراییو کې وویل د دیتون په نوم مشهورې موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یو شرمونکې دوره ختمه کړه. د بوسنیا د سولې پر موافقه د 1995 میلادي کال د نومبر په 28مه د امریکا د اوهایو ایالت په ډیټون ښار کې سلا وشوه چې بیا څو اونۍ وروسته په پاریس کې رسمن لاسلیک شوه. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان مرکشي پلاوی مایک پمپیو ته ویلي د طالب بندیانو له خلاصون سره سره د تاوتریخوالي زیاتېده د منلو نه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند وی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوې خو د تروریستي پیښو په اړه وی
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چړالت سرحد جوړیږي پیښه رامنځته کړي.
د کندهار د ارغنداب اکثره کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنې شوې. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته طالبان زوروي دلته مربکان زوروي په خوار غریب بیچاره خلک یو.
د نورستان چارواکي وایي دغه ولایت د کلیو د پراختیا رئیس طالبانو تختولې او په ورزان کې د فوټبال لوبغاړو له خلکو هیله وکړه.
ټول ځوانانو سمیدا ارزو خواهش چې فوټبال د مخکي سپورت مخکي
سمو شخل آزادی رادیو اورید. خبری مجله از اسمت سارونده می رحمت ساپی په تخنیکی همکاری ورندی کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په قطر کې د طالبانو او افغان دولت له مرکچی پلاو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني خبرو پر اړوندو موضوعاتو له ښاغلي پمپیو سره شهیدل دي. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د دې بریالي نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړو سره په کتنې کې مایک پمپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې غړي فوزي کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او په تیرو څو اونیو کې دغو ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خونسا کړي دي. د بلې خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وای له ارغنداب ولسوالۍ د 2000 بې ځایه شویو کورنیو له منځه 1500 بیرته خپلو مینو ته ستنې شوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وای دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوی عملیات پای ته رسیدلی او امنیتي ځواکونو په تیر څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او لمنځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني بیان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنداب کې د شخصو ماینونو خطر لمنځه تللی او ډیر شمیر خلک چې د جګړو لویر به ځای سی او بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنیو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي اوس بیرته خپل مینو ته ستانه سوي، او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي وي له دې جملې څخه د 300 هغه کورنۍ سره چې تر ټولو ډیر مستحق وي او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موسساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د ښاغلي نایاب په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنۍ سره مرستې کړې چې له دغه 300 اضافه نور د جړی او پنجوای ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پاتو کورنۍ سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
وروسته به د کندز د خان آباد او هم د ناامنیو په اړه هم راپور درکو. د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغا او سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حمله کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او تر ډیر شو ډیر نور ټپیان شول. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه شوې ده. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امر الله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر ده. د ګاونډي هیوادونو استخبارات په کلاس لري له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورال ته سرخط جوړيږي په خیر امن سکړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، کدایش ده، ک طالب ده، ک القاعده ده، ک هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزور کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمی کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش شوونیز مرکز حمله، د لړم پر 13مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امر الله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګېدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې ثبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستان چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دې بریدونو د دې لپاره د ډیرو رسنیو په چیره بیا ورسپانو پام ځان ته اړولې چې په وروستیو کې سارای نه ولیدل شوی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې که امریکایي پوځیان له دې هیواده ووزي نو څه به پیښ شي. دا بحثونه ورسته لدی زیات شول چې ولسمشر ترامپ د دفاع نوې سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډیر پوځیان نیوی پاتې شي. واشنگتن اگزامینر رسپانی په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ترامپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي. دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډیر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو لاري له جوړ جاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي. د دوی بل دلیل دا دی چې کله افغانستان پوځیان وېستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 پښان بل حمله وشي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واوریدل. د سټارز اند سټرایپس رسپانې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن باید له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي. ملټری ټایمز رسپانې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تیره بیا له هوایي ملاتړ پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نشي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې د ترامپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی، د چارو متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداري ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمينه برابروي چې یو ور بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد حمله دسیسه جوړ کړي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکو له جګړو شکایت کوي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حال له کندوزه اجمل آریان راکوي.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی خلیل الله کاکړ په دې اړه زادوی روډي ته وویل
الاتم طالبان زوري دلته مربکان زوري پیسې اخلي خور غریب بیچاره خلګي د بتر کله پورې دولت داسې بخ بخصاسي کوي.
د خغلی کاکړ په وینا چې اوس محل د خانابات خر په 1 کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډیره جغرافیه د دغه ډلې په واک کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خبرداري ورکوي کډیر ژر دی خانابات روان امنیتی وضعیت ته پاملرنه ونشي خای دغه ولسوالۍ دی وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندوز والی عبدالستار مرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتی او دفاعي ځواکونه دی وسلوالو طالبانو پلانونه شړن کړی دي.
بیا ولرنه ولسوالۍ کې د دښمن تاسو خبرې چې د ورستوي کې جګړې ته زور ورکړی دی او امام صاحب کې په همدار کم خانابات ولسوالۍ کې جن تلاشونه وکړه په ټول
په دې ورستو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد امام صاحب د شیرچی او علي آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته زور ورکړی او هر شپه د دغه ولایت بیلابیل سیمې د جګړو شاهد وي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنځشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې دره کړی. ویل کېږي چې سید معصوم سیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت د تک په محل تښتولی دی. د دې موضوع نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس سید معصوم سیدی چې د تیری پنځشنبه مازیګر مهال پارون تروانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه. د رئیس د ماما زوی وجلې او د سیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندۍ بولې دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو در خوشی کولو هڅه کوي.
دریس د موږ هډوا وافت وتلې د یو دریس اجازه او قاپو مشي او یو تیا نور محلي متنفذین په مشي تر سوچ د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې. اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړ نه د دریس انکشاف دی هات سي چیرته وړل سوې ده.
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل چې د تختول شو کسانو دره خوشی کول او بیرته خپل کورونه د سپارل لپاره هڅې توند کړي دي.
دوه ورځې مخکې هم تلیو، پرون هم تلیو، نن هم تلیو، ملکان او سپینګران هم تلیو. پنځه کسان د مغه رئیس په یو کس بل معلوم نه دی. دا درې کسه خو طالبان سره ښکاره دي، خو ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته. دی هغې پسې کوشش کوم کوو چې دا پیدا.
د کونړ چپې درې ولسوالي د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. په غزنی کې په وروستیو کې د زعفرانو کښت رواج شوی دی. خلک وایي چې د زعفرانو د کښت له درکه ښه حاصل ترلاسه کوي او دې ته محتاج نه دي چې مخدر مواد تولید کړي او یا کوکنار او نور مواد وکړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر راپور واوري.
د غزنی د جنول سوالیو کروندګر په دغه ولایت کې زعفرانو د کښت لا زیاتې دوه څخه خوشی شي. د وایي د زعفرانو د کښت خواري کم او حاصلات یې ښه دي. کروندګر وایي د کرنې ریاست مسولینو د زعفرانو د تخمونو او ورکشاپونو په برخه کې هم ورسره همکاري کړې ده. بل لور ته بیا د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزنی مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر په خپلو ځمکو زعفران کري. دا غزنی په کرنې ریاست کې د زعفرانو د ترویج مدیر علي اصغر مهدیار ازادي راډیو ته وویل په اندړو، مقور، واغز، جاغوري، مالستان او ناور ولسوالیو کې دا مهال د زعفرانو کرکیله کېږي چې ښه حاصلات یې ورکړي دي. دی وایي هڅه به کوي چې په دغه ولایت کې د بنګو او نورو مخدره توکو کرلو پر ځای د خلکو پام د زعفرانو کرلو ته واړوي.
غزنی خوشبختانه سال 1392
لنی کمرغه په غزنی کې لګر لسو دنیوي څخه د زعفرانو کښت ریواج موندلې دي. موږ په غزنی کې یو شمیر کروندګرو ته د یو جریب ځمکې د اندازې لپاره د زعفرانو د کرلو پیاز ورکړي او هغوی کرلې دي.
په غزنی کې ډیرای داسې سیمې دي چې له تیرو څلورو کالو څخه د بنګو کرل ریواج سوي دي. له دې امله هم د غزنی د کروندګرو ترڅنګ عام خلک هم په دغه ولایت کې د زعفرانو کرکیلې ته زیات خوشاله دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلی کې د پاکستان شارزدافیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کیږي چې د نوې ډیلی په خبره په پاکستان کې د ډیره جیش محمد د جنګیالیو د یوې لوی حملې مخه ونیوله. پاکستان ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه پاکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلولو د یوې حملې شنډول بلل سوي پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلې وایي د لانجمن کشمیر د پولي پوجدو کې تیر اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلولو د یوې لوی حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلې کې د پاکستان شارجدافیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان د تر خپل ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلي وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلوله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړهمارو وژل کېدل. دا جوتوي چې دغو جګړهمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانوونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسونکې هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د شغلی مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه راز ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په اټومي وسلو د سمبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په تیر اگست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یوه برخه د پاکستان او بله د هندوستان په ولکه کې ده. خو دواړه هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دعوه لري.
په اورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال دوه میاشتنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي په دې لوبو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام وحدت لوبډلې خپل کړ. له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د لوبو په جامو کې د سولې په هیله راوتلې دي، ځکه جګړو سخت ځپلې دي او نورې د زغملو توان نه لري. د سولې په نوم د فوټبال د دوه میاشتنۍ سیالۍ تیر ورځ ناوخته د وحدت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام وحدت، دوهم همتزی او دریم مقام ملي افغان لوبډلې خپل کړ.
دغه ټورنمنت څخه مې وزنی هدف هم دا و چې موږ یو د سولې نوم خور کو، موږ د سولې نوم دائم جاري وساتو.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې و زیات خوشاله دي او د دولت او ملي سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول نورې سیالۍ دي هم ورته پر لارې واچوي.
زما نوم امان الله خان مسلم دی، د وحدت فوټبال تکړه لوبغاړی. موږ ویل دا خو د ځوانانو سره، اگر ځوانان خپل موږ ګوره د بده کارو سره ګرځولي او د نشې سره ټول ځوانانو سمې دا ارزو خواهش چې فوټبال ته مخ کې سپورت ته مخ کې سب
د دغه سیالي فاینل لوبي ته د ورزګان سلګونه نور خلک هم راټول سی وو.
تماشاګانو تاسې د دې ځایمنې سي زکدي
د دغه سلګونه خلکو ژغ په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مذاکراتي ټیمونو دا و چې تر هر څه د مخ کې دي لومړی ور باندې وکړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای په قطر کې د دولت برکچی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15000 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د تاوتریخوالي سیاتوالې نور د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي لکه چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د افغانستان بانک وایي د خپلو درېو کارکوونکو د وژنې د شې څېړنې لپاره له امنیتي ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا وبا له کبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته او د اروپای ټولنې د بهراني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقه د 15مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل کولو غوښتنه وکړه.
د ژوند رنگونه
محمد رفیع ما دکاندار مې د ګنده افغاني دکان لرم.
دلته د ګنده افغاني منګورو د ټول تاسې خپل ګندلی
دا ز خپل مکمل ټول ګندم د لاس کار دی ماشين کار دا ټول خپل بس بندیم کوم د لاس کارم کوم مکمل خپل ګندم
دا مثلا چرمدوزي چې د اوس په دغه منګورو پولی دی چرمدوزي دا او دغه خنونې دا ټول تخپل کای ک مثلا د چرمدوزي بل چاته ورکه
دا چرمدوزي دلته د حضرتونو خزي رازي منګ د غزنی قربان قندوز د چرمه منګ دغه ګندی او د لاس کار خو تیار رازي په خوانی شین دی لکه د دیش کالو سالو کله مخکې دا ینه په خونه شي نه دم غیدو ته ورکو بیا کې ګنڈی زغفل بس باندې کوم ډیزاین کوم مکمل ګنڈم
دا ته کی څنګه مثلا ته کیم تاسو اخلي ک ته کی خپل کسر وړي درته فرمایش ک څنګه
نه موږ فرمایش اخلو مکمل کمیس بیا جنسیت ته کوم خپل پی پویږي چې باید ورته واخلو مشتری تاسو باید خوشاله شي.
مثلا یو افغاني دا افغاني چې زوس ګورم کنه شین رنگ لري شین بخمل ده ګلابي پرتوک ده او په اصل بخمل کې شوی چرمدوزی ده دا به بصوره شي
دا د قیمت 8000 روپۍ موږ ته تمامي
دا غواټي دا د لاس کار د کوم ځنی اخلي
سیده د قندوز نه راځي موږ ته تیار راځي موږ د دناکی جوړکی اخلو د طبي کمیس باندې لګاو حالت خزي ګنڈی اطرافو کې بیا موږ ته د اخلو بیا ګنډو کې
څنګه راځي خلک اخلي افغاني کمیسونه کنه
فضل خدای خدای موږ تقریبا دلته د لاس کال کې صدا کار کوم و سپوری تیر ازیم انشالله.
کم خالق دیر افغانی که بیش نخواهی.
هر زیکی که کم غی مافلی د مافر فراغتی د مکتبی د پانتونی دارجی دیک خالق کامو دی ولی شمعه دست افغانانو در رسم رواج د فرهنگ دکنه در دیر خالق خواهی مسئولین البته ما.
دیر من نه.
تا سنامونه.
له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري په دې ورستي شیبو کې څو پیغامه لال میرخان ناصری له د هلمند له ګرمسر لیکلی دی چې زعفران د تریاکو ش بدل کړي شي. قاری سیف الله له هلمند لیکي چې طالبان په ظاهره د سولې ناری وی خو عملا جنگ ته دوام ورکوي. له دې سره د